آغاگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانو واویدون کو سلام زانو شبا شنائم دا دوم پختو خبری خبرونی پا پایل که پامو که دا سیمی او نړی دا مهم خبرونو سر تکوتا.
نړیوال بانک دا افغانستان دا حکومت سره شپک سوا و یو نوی میلیون ډالر مرسته کرده. دا امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ گواخ کرده چه احتمال لري د دمشق په ضد نظامی اقدامو کی، او ټاکل شوی ده چې د روسیې د بارانیو چارو وزیر سرګی لاوروف شمالی کوریا ته سفر وکړي.
درانو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې پاکستان په وسله والو طالبانو باندې فشارونه زیات کړي دي.
پاکستان دا کار کړی دی او تر زورو ډېر په نامه د طالبانو په پاکستان کې بندیان شوي دي.
په کندوز کې نجونې وایي چې دوی ته اوس هم په اجتماعي رسنیو کې تهدید او تحقیر کیږي.
مزاحمت هم به گونه تهدیدآمیز صورت میگیرند و بسیار اوقات کسایی که مطرح هستند مشهور هستند.
در فیسبوک للارې د شخصي رازونو د ترلاسه کولو په اړه د انټرنیټ د یو متخصص سره مرکه هم واوري. قدر منوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته خبریږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د عملی کولو لپاره د حکومت سره د شپږ سوه یو نوي میلیون ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د مالیې د وزارت او د نړیوال بانک چارواکو د دې مرستو موافقه امضا کړې ده. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل احمد حکیمی په دې مناسبت غونډې ته ویلي دي چې د دغه شپږ سوه یو نوي میلیون ډالرو قرارداد درې برخې چش پک سوا میلیون ډالر کیږي د عام روغتیا د وزارت په صحیح پروګرامونو لګول کیږي. دویمه برخه د ډیجیټل کاسا مسله ده چې یو 50 میلیون ډالر ورته تخصیص شوی دی. دریمه پروژه چې 40 میلیون ډالر ده د دولتي بانکونو د ظرفیت او معیار په لوړولو مصرفيږي. د مالی وزیر زیاته کړ چې د دغه مرستو یو 50 میلیون ډالر لمنځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د 1300 میگاواټ برېښنا او د نوري فایبر په انتقالولو مصرفيږي. دغه اندازه برېښنا چې د قرغزستان او تاجکستان نه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي 300 میگاواټ په افغانستان او 100 میگاواټ په پاکستان کې مصرف کیږي. د کونړ ولایتي چارواکي ادعا کوي چې پاکستانی قواو په تیرو سالي رشته ساتونو کې د کونړ په دوه سرحدي ولسوالیو باندې سلګونه توغندي ورکړي دي. د کونړ ولایتي چارواکو ویلي دي چې د تیرې یوې ورځې راهیسې د دې ولایت د سرکانو او دانګام په ولسوالیو کې د پاکستان له لورې نه 433 توغندي وار شوي دي چې یو ملکي وګړی پکې وژل شوی دی. د کونړ د والي نطاق غنی مصمم د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
433 پیره مرمۍ راغلي، 3 پیره په سرکانو راغلي او پاتې په دانګام راغلي. او سرکانو کې یو کس شهید او دغه کې دانګام کې یو کوم مکمل تخریب کړه.
نوموړي وویل چې پاتې ټول مرمۍ د دانګام په ولسوالۍ کې لګېدلې دي، مګر څوک پکې مړ یا زخمی نه دی. د کونړ ولایتي ادارې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د کونړ د 50 ولسوالیو نه د پاکستان د توغندیو د بریدونو له امله کوم 300 کورنۍ د خپلو کلو او کورونو نه نورو سیمو ته کډه شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ګواښ کړی دی چې د سوریې د دوما په ښار کې په ملکي خلکو چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلې نه کار اخیستل شوی دی، احتمال لري د دمشق په ضد نظامي اقدام وکړي. روسیا په دې تورانه ده چې د سوریې کیمیاوي وسلې په استعمال کې لاس لري. روسیه دغه تورونه رد کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. د دې خبر تفصیل متي الله عابد لولي.
ولسمشر ترامپ تیره شپه ناوخته د فوجي سلاحکارانو سره د لیدنو په مهال وویل د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک ورکړی شي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی مخه بنسی. ترامپ ول امریکا سو ډول اقدامات کول شي او په اړه به خلکو ته ډیر زر معلومات ورکړي. ولس مشر ترامپ په سوریا کې د کیمیاوي برید وروسته چې روسیا او ایران پکې ګرم ګڼلې وو، ویل هر هغه څوک چې د دې عمل مسؤول وي ګران بیا به ورکړي. سوریه او ملاتړو ایران او روسیې په دوما کې د کیمیاوي برید راپورونه رد کړي او دای له ځانه جوړ شوي بللې دي. روسیا ادعا کوي چې سیمه کې میش کارپوهانې د کیمیاوي وسلو هیڅ ډول نښې نښانې نه ویني. روسیا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو په اړه له ملګرو ملتونو څخه د ځانګړې پلټنې غوښتنه کوي. متی الله عابد، امریکا آشنا راډیو.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شمالي کوریا ته سفر وکړي. د شمالي کوریا د بارنیو چارو وزیر ری یونګ هو ماسکو ته د خپل سفر په لړ کې نن د روسیې خارجه وزیر ته د سفر بلنه ورکړې ده. دواړو لوړ رتبه ډیپلوماټانو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د جنوبي کوریا او امریکا سره د پیونګ یانګ په جنجالونو خبرې کړې دي. ری یونګ هو د لاوروف سره په غونډه کې ویلي دي چې د کوریا د ټاپو وزمې حالاتو او نړیوالو تحولاتو ته په کتو سره روسیا او شمالي کوریا باید خپلې اړیکې لا قوي کړي. د راپورټونو له قراره د روسیې د پخوانی دو طرفه جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا سکریپال چې د خپل پلار سره یو ځای مسمومه شوی و د سو هفتو بستر کېدونه وروسته د روغتون نه خارجه شوی ده. سکریپال او پلاری سرګی د روسیې او برتانیې پخوانی جاسوس په داسې زهرو مسموم شوی و چې په اعصابو باندې اغیزه کوي. دغه پلار او نور د مارچ په سلورمه د برتانیې د سلزبوري په خار کې بیوخه وموندل شول. برتانیا روسیا د دې کسانو په مسمومولو کې ګرامه بولی، خو روسیا دا تورونه ردوي. یولیا چې په برتانیا کې د سیاسي پناه غوښتنې هڅه کوله د راپورټونو له قراره کوم مخفي زیاته بیول شوې ده. پولیسو په سریلانکا کې د پاوز دوه خورځابطان د مسلمانانو په خلاف په اډوډول کې د لاس لرلو په شک نیولې دي. عاشق الله رحیم زوی د دې خبر تفصیل لولي.
دا لمړی ځل ده چې په سریلانکا کې پولیس د مسلمانانو په خلاف په بلوا کې د لاس لرلو په شک پوځیان نیسي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په دې بلوا کې به نور جګپوړي پوځیان هم لاس ولري او کنه، خو پولیسو د دغه خورځابطانو تر څنګ دوه جګپوړي پوځي چارواکي هم نیولې دي. بودایي بدمشانو تیره میاشت د کانډي په ښارګوټي کې د درې ورځو لپاره په مسلمانانو بریدونه وکړل او د هغوی کورونه او دوکانونه یې وسوځول. پولیسو ویلی دی چې په دې اړودوړ کې د لاس لرلو په شک کې 324 تنه نیولې دي. د سریلانکا ټول نفوس 21 میلیونه دی چې 9% کې مسلمانان او 10% کې بودایان او 13% کې د هندو مذهب پیروان دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په کاچین کې د قریب 100,000 بېځایه شوو خلکو د ژوند شرایط ډیر خراب دي. دوی د میانمار د کاچین په 115 کمپونو کې په شمالي ایالت شان کې ډیره دي. د کاچین د مستقل پاوز او د میانمار د قواو ترمنځ د 18 کلن اوربند وروسته د بحران د پیل رئیس په داخل کې بېځایه شوی دي. د چین جمهور رئیس په داسې حال کې د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره د نوو ګامونو د پورته کولو خبر ورکړی دی چې د امریکا سره په تجارتي مسایلو کې جنجالونه اوج ته رسیدلي دي. شي جی پینګ نن ویلي دي چې چین به د موټر جوړولو په صنعت کې خنډونه له منځه یوسي او په موټرو به لګیدلې ګمرکي محصول کم کړي. او د امریکا د ملي ګارد پوځیان د مکسیکو سرحد ته رسیدلي دي. دا پوځیان به د سرحدي پولیسو سره د مکسیکو نه امریکا ته د مهاجرو د اوښتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ټکساس نه د ملي ګارد 250 غړي په سیمه کې ځای پزې شوې دي. د اریزونا د ایالت چارواکو ویلي دي چې 225 پوځیان سرحد ته استوي. د دوه نور سرحدي ایالتونو نیو مکسیکو او کالیفورنیا چارواکو سرحد ته د ملي ګارد استولو په حق له تر اوسه سندې ویلي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدلې مهروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه موریدل پاموکي رپورټونه ته. افغان حکومت وی پاکستان د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د مشانو د حاضرولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی او د دغه ډلې رهبران په خپل خاوره کې امن ځایونو ته انتقال کړی دي. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف وی چې پاکستان په وسلوالو طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، ترڅو هغه سولې ته غاړه کړي او د همدې لپاره د دغه ډلې یو شمیر مشران نیولي او بندیان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کوي.
د افغان حکومت یوې معتبر سرچینې په اسلام آباد کې د طالبانو د پخوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف د سرګندونو په غبرګون چې ویلی دی د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو لپاره پاکستان پر دغې ډلې فشارونه زیات کړي. امریکا غږ ته وویل پاکستان سولې ته لیواله نه دی او په افغانستان کې طالبان جګړې ته هڅوي. د سرچینې پر وینا د دې لپاره چې د طالبانو مشران ونه نیول شي پاکستان هغوی خوندي سیمو ته لیږدولې دي. د افغان حکومت دغه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د مولوي ضعیف د سرګندونو په غبرګون وویل دغه سرګندونې د دې لپاره کیږي چې پر پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې فشارونه راکم شي او نړیوالو ته وښودل شي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅې کوي خو طالبان یې نه مني. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ سفیر مولا عبدالسلام ضعیف امریکا غږ ته وویل پاکستان په دې وروستیو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر دغې ډلې فشارونه زیات کړي خو ښاغلي ضعیف ټینګار وکړ چې طالبان به هیڅکله د فشار له مخې د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
پاکستان دا کار کړی دی او تر زورو ډېر په نامه د طالبانو په پاکستان کې بندیان شوي دي او هنوز هم څوک بندیان دي او څوک خوشي شوه حتی چې ځینو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي خو دا فشار تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د فکر کوم چې په دې باندې اصرار کول او د پاکستان سره د طالبانو په سر معامله کول د وخت ضایع کول دي او نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو بل پخوانی چارواکي سید اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل چې طالبان تر یو حد خپلواکي لري او د پاکستان فشارونه به هغوی د سولې خبرو ته اړ نه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان به خامخا په دې نسبت باندې چې پاکستان هم تر فشار لاندې دي په طالبانو به فشار دوی یا راوړي یا بې راوړي وي. اما لیکن فکر نه کوم چې طالبان به د پاکستان فشار ومني ځکه چې طالبان په خپل حالت کې په دسیری چوڅه استقلال هم لري د پاکستان څخه او نه داغه چې په پاکستان کې اوس پاکستان او طالبان ته زمينه مساعده ده د گزارې چانته گزاره وکي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په تر سره کولو ټینګار کوي او له پاکستان څخه غواړي چې د یو ښه گاونډي په توګه په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
پاکستان هم دا غوښتنه ده چې دوی غواړي د ښه یو ګاونډي هیواد په صفت معنی باید هغه اور نور مړ کړي نور هغه تمویل ځالې ختمې کړي چې طالبان دوی تمویلوي په افغانستان کې د نامنویو او د بدبختیو سبب ګرځي باید هغه لاسوهنې نه لاس واخلي او سره سولې لپاره دغه موقع مساعده کړي چې افغانان خپل منځ کې سره کښېني او یو سولې په ټغر باندې دغه مشکل د خبرو لارې نه حل کی.
په پاکستان کې پر وسلوالو طالبانو د فشار راوړلو په تړاو سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سولې د عمل پلان پر تطبیقولو موافقه وکړه. پاکستان وروسته له هغې د دغه پلان عملي کولو ته غاړه ایښې چې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا پر دغه هیواد فشارونه زیات کړل تر څو په پاکستان کې د تروریستي ډلو په خلاف جدي اقدامات ترسره کړي. ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د پلي کولو لپاره د افغان حکومت سره د 601 میلیون امریکایي ډالرو مرسته وکړه. نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریال لیمینیا ځای پر رپورټ کې اورو.
نړیوال بانک له افغانستان سره 601 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مالی وزارت او د نړیوال بانک د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل احمد حکیمی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل یا د مرستې به د عامې روغتیا وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د دولتي بانکونو د قرضو په برخه کې په مصرف ورسیږي. ښاغلی حکیمی وویل
قرارداد 691 میلیون ډالر امریکایي
د 601 میلیون ډالر قرارداد چې نن مو لاسلیک کړ درې برخې لري. 601 میلیون ډالر د صحتمندۍ پروګرام پورې اړه لري چې د عامې روغتیا وزارت لخوا به مصرفېږي. دوهمه برخه یې د ډیجیټل کاسا مسله ده چې 150 میلیون ډالر ورته اختصاص شوي دي او دریمه پروژه چې 30 میلیون ډالر ده د دولتي بانکونو ظرفیت جوړولو او معیاري کولو لپاره دي.
بلې کې بانکای مو بتانن با استانداردهای بین المللی خود را جور بکنن.
د مالی وزیر زیاته کړه دغه مرستو یو 50 میلیون ډالر لمنځنۍ آسیا څخه سویلي آسیا ته د 1300 میگاواټ برېښنا او د نوري فایبر پر انتقالولو لګول کیږي. دغه اندازه برېښنا چې د قرغیزستان او تاجکستان له هیوادونو څخه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي 300 میگاواټ په افغانستان او زیر په پاکستان کې په مصرف رسیږي. د ښاغلي حکیمي پر وینا دا مرستې به په افغانستان کې پاتې نه ولایتونه له نوري فایبر سره وصل کړي. د نړیوال بانک چارواکي وایي دا مرستې به د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنې ثابتې شي. د نړیوال بانک استازي میرمن سنهاس د دغو پروژو په اړه وویل دا وایي د نړیوال بانک په استازیتوب باید ووایم چې دا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیر ښه ګام دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک لخوا د صحتمندۍ پروژې په پلي کولو به په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر شي. نړیوال بانک په داسې حال کې د دغو مرستو ډیره برخه د روغتیا وزارت ته ځانګړې کړې ده چې روانه اونۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دغه وزارت 100 میلیونه ډالر کلنۍ بودیجه کمه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مامورینو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شخصي وکیل مایکل کوهن دفتر پلټلی دی. دغه کار د ولسمشر ټرمپ سخته غوسه راپارولې ده. د مایکل کوهن وکیل وایي چې امنیتي مامورینو د سرمفتش رابرټ مولر په غوښتنه په دفتر کې اسناد پلټلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر ممکنه مداخله تحقیقات کوي. دا هم د موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
دغه اقدام سم بلا ساده ولسمشر ډونالډ ټرمپ قهر او غوسه راو پاروله او دغه عمل یې د شرم وړ وباله.
ما واوریدل چې هغه زما د یو خصوصي وکیل دفتر ته ورننه وتلی دي. دا د شرم وړ حالت دی. دا کار په بشپړ توګه د سیاسي مخالفت پر بنا روان دی. زه له ډیر په خوارۍ سره خبره کوم، موږ تر اوسه پورې له 1 میلیون نه زیاتې پاڼې اسناد د خاص مفتش دفتر ته ورکړي دي.
په دې اړه لا تحقیقات روان دي او خاص مفتش رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ په اړه تبصره نه ده کړې چې د هغه د وکیل د دفتر ناڅاپي لټون د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسانو له احتمالي مداخله سره څه تړاو درلود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل وکیل د دفتر لټول چې د خاص مفتش رابرټ مولر په امر شوی دی د شرم وړ عمل او پر هیواد باندې برید وباله.
زوال رابرټ مولر برطرف نکم. زه فکر کوم هغه څه چې اوس روان دي د شرم وړ دي. موږ به وګورو چې څه کیږي، خو زه فکر کوم دې کار ته چې وکتل شي نو په رښتینی ډول د خپګان وړ حالت دی. زما خلک راته وایي چې په کار دغه برطرف کی. زه یو ځل بیا هم ویم هغوی هیڅ هم ندی پیدا کړی.
واشنگتن پوسټ د دوشنبه په ورځ ناوخته راپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د خصوصي وکیل کوهن په اړه په بانکي چارو کې د احتمالي ټګۍ او د انتخاباتو د کمپاین د مالی چارو له مقرراتونه د احتمالي سرغړونې په اړه فدرالي تحقیقات روان دي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پولیس د مایکل کوهن د نیویارک دفتر ته د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول ورننه وتل او پر یو شمیر اسنادو یې قبضه وکړه. په دې اسنادو کې د وی ادعا لمخې یو شمیر اسناد د جنسي اړیکو د فلم دی وی لوبغاړي او ولسمشر ټرمپ ترمنځ له اړیکو سره تړاو لري. د ښاغلي ټرمپ خصوصي وکیل مایکل کوهن د بربندو فلمونو لوبغاړي ستورمی ډانیلز ته 130,000 ډالر د 2014 کال له انتخاباتو نه لږ مخکې د دې لپاره ورکړل چې هغه د دې اړیکو په باب چوپه خوله پاتې شي. دا سې ادعا کیږي چې هغه له ډونالډ ټرمپ سره په 2016 کال کې جنسي اړیکې درلودلې. یو شمیر قانوني ماهران په دې باور دي چې د مایکل کوهن له خوا نه د بربندو فلمونو لوبغاړي ته د دې پیسو تادیه کول ښایي د انتخاباتو د غیر قانوني اعانې له قانون نه سرغړونه وي. څو وکولی شي چې ستورمی ډانیلز له خبرو کولو نه منع کړي او یا ښایي په احتمالي ډول یې د ډونالډ ټرمپ د انتخابېدلو د تخریب مخه نیولې وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په متحده ایالاتو کې د ټولنیزو رسنیو په خدماتو او د کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي. په تلویزیونونو کې د ماشومانو لپاره بې ضرورت اعلانونه، په یوټیوب کې د کم عمره ماشومانو لپاره ناسمې ویډیوګانې، او په اجتماعي شبکو کې د کاروونکو د خصوصي معلوماتو رسوایۍ په اړه پوښتنې راپیدا شوې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اړه کابل کې د انټرنیټ د ټولنې د مشر عمر منصور انصاری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته راغول.
د فیسبوک مشر د خلکو د اطلاعاتو د خوندي ساتلو په کار کې خپل ناغېړي مني، خو پوښتنه دا ده چې څنګه امکان لري چې د 80 میلیونه کارونکو شخصي حریم ته یو کمپنۍ داخله شي او د فیسبوک اداره دې پرې خبره نه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د مخه تاسو ته سلامونه. د فیسبوک او دغه د نورو ټولنیزو رسنیو کې کوم معلومات دې ته لاسرسی دوه ډوله کېږي. د ترډ پارټي اپلیکیشن یا هغه سافټویر چې په دې پلیټفارمونو کې دغه نه استفاده کیږي، او یا په دې کې د دې لپاره جوړ شوی چې د دوی مختلف کاربران یا هغه خلک چې د دې نه استفاده کوي د غوی د لپاره ځینې سہولتونه ایجاد کړي. نو دا په دوه ډوله اساسا کیږي. یو دا چې په خپل فیسبوک دوی ته اجازه ورکړي چې د فیسبوک د کارونکو زنو معلوماتو ته چې هغه خپل محدودیتونه لري دوی لاسرسی پیدا کړي. مثلا دا وی نوم، دا وی ایمیل، او دا وی په ځنې وخت کې ادرس، عکسونه او داسې نور. ځنې سافټویرونه بیا د سې دي چې هغه دغه پلیټفارمونه هک کولای شي، خو د سکیورټي او امنیت مشهورو سافټویرونو لکه فیسبوک ډیر قوي د کله نه کله ډیره سخت دی چې دوی وکړي شي چې هغه معلوماتو ته ننوځي. خو ستونزه هغه وخت کې پیښیږي چې په سافټویر هغه کوډ کې نواقص یا هغه یا خلاوی موجودی وی چې هغه د ترډ پارټي کم اپلیکیشنز یا نور دغه سی اپلیکیشنونه هغه ته د لار پرانیزي چې هغه وکړي شي نور خلکو یا د کارون
د سایو د معلوماتو لپاره یا د نور معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره. خو دا یو عادي خبره ده چې ځینې کمپنۍ یا ترډ پارټي یا دریمه کمپنۍ ته اجازه ورکول کیږي چې هغه ځینې معلومات ترلاسه کړي. کله چې د یو کاس د یو کارون کې شخصي حریم ته مداخله کیږي، التزی او معلومات نه اخلي، دا بیا یو جنجال جوړیږي. ځکه چې همدغه خبرې دلته په امریکا کې ملي بحث جوړ کړی دی. په مجموع کې په فیسبوک کې تازه رسوایی د دغه ټولنیزې شبکې په اکل دامو خلکو ذهن څومره بدل کړی دی تاسو په نظر؟
دا خود خلکو ترمنځ یو ډیر لوی تشویش پیدا کړی. ډیرو خلکو خپل فیسبوک اکاونټونه بند کړی دي، که څه هم زموږ خواته دومره ډیر زیات په دې اړه خبرې نه دي شوې. خو په نور نړۍ کې چې ګورو خلک کافی په تشویش کې دي. مثلا د دوی تشویش دا دی چې یو فیسبوک په خپل اجازه ورکړې ده د ترډ پارټي اپلیکیشنز ته چې وی وکړي شي د دې د یوزرانو ډیټا ته اکسس پیدا کړي. مثلا کاغان په نامه د کیمبریج یو پروفیسر یو اپلیکیشن جوړ کړو د دیس از یور ډیجیټل لایف پنامه. د وکړه شو چې د 2000 فیسبوک کاروونکي د ته تشویق کیږي هغه د خپل فیسبوک اکاونټ د لارې د ته لاګین شي، چې هغه په خپل اجازه ورکړه د اپلیکیشن ته چې دغه معلومات راکپی کوي. خو په عین وخت کې د اپلیکیشن وکړه شو چې 50 میلیونه نورو یوزرانو یا کارونکو ډیټا ته اکسس پیدا کیدم د 2000 خلکو د لارې. اوس کله د سکیږي چې په خپل کارونکې یو اپلیکیشن ته اجازه ورکړي چې د معلوماتو ته اکسس پیدا کړي.
کله د فیسبوک مشرانو چې تر انتقاد لاندې دي،
همدغه ملګری هم
د فیسبوک مشرانو چې تر انتقاد لاندې دي، همدا چې کوم محدودیت پرته ډیر اکسس ورکړه د درې کمپنۍ ته. په هر صورت په افغانستان کې تاسو ویل چې ډیر خلک په تشویش کې نه دي، خو میلیونونه خلک له ټولنیزو رسنیو څخه تا کار اخلي. دا کسان ته تاسو مشوره سه ده د فیسبوک کاروونکو څنګه خپل اطلاعات خوندي ساتلی شي؟
په افغانستان کې متاسفانه په دې برخه کې ډیر آگاهی او پوهاوی موجود نه دی چې دا باید ایجاد شي. دا د دولت وظیفه او د هغه مدني ټولنو چې غوي د بشر د حقوق په برخه کې او یا مثلا د اما په هوی په برخه کې کار کوي، بل خصوص د ټکنالوژي او د معلوماتو د خوندیتابو په برخه کې کمې ټولنې فعال دي. دوی باید ډیر زیات کار وکړي او دغه سید مطبوعات رول مهم دی چې یو اما په هوی رامنځته شي په ټولنه کې. ته څو خلک په دې پوه شي چې په فیسبوک او دغه نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی څنګه ځان او خپل ډیټا نه وازی خپل بلکې د خپل ملګرو د خپل فامیل لغه ډیټا چې دوی په دغه کې شریکي دا خوندي وساتي. نو زما مشوره به خلکو ته دای چې وي یو د هر ټولنیز رسنۍ خپل یو سیفټی سنټر لري لکه فیسبوک، دا وګوري او په دې باندې مطالعه وکړي څنګه خپل هغه پروفایلونه دوی خوندي ساتلی شي. په عین وخت کې هر ثرد پارټي یا د هغه دریمګړي سافټویرونه چې په دې پلاتفورمونو کې موجود دي هغوی ته اجازه ورنه کیږي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
د معلوماتي ټکنالوژي متخصص عمر منصور انصاري صاحب تاسو ته توضیحات څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ.
ګرانو هوادوالو، ماته په مشن ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه در رسیدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکار.
زمونږ د واشنگتن د سټډیونه اوري. ځوانان له اجتماعي رسنیو نه د خپلو افکارو او نظریاتو د خپرولو لپاره کار اخلي، خو نجونې بیا وایي چې دوی ته اوس هم په اجتماعي رسنیو کې تهدید او تحقیر کیږي. پام وکړئ د ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
په شمال ختیځو ولایتونو کې له اجتماعي رسنیو ډول ډول استفاده کیږي. ځوانان ترې د ټولنې د سمونه وړیکو لپاره ګټه اخلي، خونجونی به وای چې دوی د اجتماعي رسنیو لالارې د خپل افکارو د رسولو لپاره اوس هم د ټولنې تر تهدید لاندې راځي. لیدا شیرزاد د قندوزی وفعاله ده. هغه وای چې په وسنی وخت کې اجتماعي رسنۍ د افکارو د تبادلې او اړیکو تر ټولو خمن بیده. نوموړي زیاتوي چې اجتماعي رسنیو ته د خزو لاسرسی یو پرمختګ دی، خو کورنۍ د تهدیدونو او پټولنه کې د پخوانیو رواجونو لامل نه پریږدي چې لونی او د کورنۍ خزینه اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک وکاروي.
د سرسی دختران یا خانما به رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک میتونیم مثال بدیم، هرچند هنوز هم یک سلسله مشکلات وجود داره.
د خزو ینجونو یو پرمختګ داده چې اجتماعي رسنۍ او فیسبوک ته لاسرسی لري. اوس هم کورنۍ خپلونجونو ته اجازه نه ورکوي چې په خپل نومونو فیسبوک ولري، ځکه چې خلک کورته مزاحمت کوي او د کورنۍ د بدنامۍ په خاطر یې نه پریږدي چې په اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک کې فعال ووسی.
بعضی اگر بګونی مثبت مین استفاده میکنن از صفحات اجتماعي، اما قدر هم استفاده های سو.
هغه وایي چې که فیسبوک او اجتماعي رسنۍ څخه مثبت ګټه اخیستل کیږي، همغه مرتر منفی استفاده هم کیږي. خو خلک باید فکر وکړي چې که مثبت استفاده ترې وکړي څومره ګټه به یې کړی وي، او په دې هم باید فکر وشي چې کله اجتماعي رسنۍ منفی استفاده وکړي څومره ضرر به ټولنې ته ورسیږي.
مزاحمت هم بګونی تهدیدآمیز صورت میگیرن و بسیار اوقات کسایی که مطرح هستن مشهور هستن و کار
د اجتماعي رسنیو او فیسبوک لالارو نجونو ته مزاحمتونه هم کیږي، او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح دي او کار یې کړي د هغوی له نامه غلطه استفاده کیږي. دغه ډول مزاحمتونه اوس هم ټولنه کې شته دي. نصیبه هولکر د خزو چارو رئیس ده. هغه وای چې خلک خپل لونی خونځیو ته نه پریږدي پاتې لاده چې په اجتماعي رسنوي کې فعال ووسی. هغه زیاتوي چې د دې په ګډون په ټولنه کې فعال میرمنې او نجونې چې غواړي له اجتماعي رسنیو د خپل فعالیت په اړه څه ولیکي تهدید او توهینېږي.
اونایی که باز آزادانه در فیسبوک گذار هستن کار و فعالیت های خود پوست میکنن از آزار و اذیت ها مستثنا نیستن، حتی خود من.
هغه څوک چې په فیسبوک کې فعال دی او خپل کارونه او فعالیتونه پکې نشروي له آزار څخه خلاص نه دي. له دغه لارې شخصیت وژنه کیږي چې دا د دې ټولنې یو کمزوري ده. هغه زیاتوي چې فیسبوک د ټولنې د فعالیتونو د نشر لپاره ښه وسیله ده، خو ترڅنګ یې زورول او تهدیدونه موجود دي.
ای مشکلات او چالش ها هسته که حضور زنان را در صفحات اجتماعی مثل که در اجتماع کم رنگ هستن، آزار میشن، اذیت میشن، در خانه هم در صفحه فیسبوک آزار.
همدغه ستون زیدی چې په فیسبوک کې هم فعال خزی اونجونی کمی دی، لکه څنګه چې په ټولنه کې تهدیدیږي په فیسبوک کې هم تهدیدیږي. که په مستعار و نمونه هم فعال دی خو خپل مثبت پیغامونه نشروي او د ټولنې د اصلاح لپاره هڅه کوي. لکه رئیس چې افغانستان ته انټرنیټ راغلی او خلک په اجتماعي رسنیو کې فعال شوي دي، په سوداګریزو اجتماعي چارو او د افکارو د تبادلې په برخه کې ورسره پرمختګ راغلی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دومه نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم په لنډو شیبو کې د دې خپرونې اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا هم لوی علامات شئ.